بر اساس قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن یک شنبه په نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د تیزو بارانونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی. د خبرداري په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان پر دیش میر د خبرداري په داسې حال کې دی چې د د خبرداری په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه 15 سانتي ګرید ته نږدې شوې ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي وایي ښایي ایران د 2 میاشتو په موده کې د یورانیمو د غني کولو وړتیا ترلاسه کړي. ګروسي دا څرګندونې د شنبې په ورځ د جون 4 له سی بي اس خبري شبکې سره په یوې مرکه کې کړې دي. هغه زیاته کړي ایران یو ډېر پراخ او جاتلاب اټومي پروګرام درلود او امکان لري چې د دغه پروګرام یو برخه له هم فعاله وي. خو ګروسي د ایران او اسرائیلو ترمنځ 2 ورځنۍ جګړې ته په اشاره وویل د اټومي پروګرام موضوع د جګړې له لارې حل کېدلی نه شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران د امریکا له برید مخکې خپل غني شوي یورانیم له اټومي تاسیساتو څخه انتقال کړی وه. د ریختر په کچه 15.3 درجه زلزلې نن سهار د پاکستان شمال ختیځ کې د بلوچستان ایالت لړزولی دی. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان ښار د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی دی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان کې برخان ښار و. تروسه د دې زلزلې له کبله د تلفاتو یا مالي زیانونو راپورونه خپره شوي نه دي. پاکستان تر دې وړاندې هم له سختو زلزلو سره مخ شوی و. په 2015 کال کې یوه زلزله چې د شدت کچه یې 1.5 درجې وه شاوخوا 400 کسان وژلي وه. له دې وړاندې بیا په 2015 کال کې یوې بلې مرګونې زلزلې په دغه هېواد کې 3 اویا زره کسان وژلي وه او 3 میلیونه نورې له خپلو کورونو بې کوره کړي وه. او د افغانستان د آزاد مبارزاتو ورزشکار وحید الله نژند خپل تاجکی سیال ته ماتې ورکړه. نژند تېره شپه د تاجکستاني فریدون شوخ نظروف پر ضد په یوه حساسه او د لیدو وړ مبارزه کې قفس ته داخل شو او په پای کې خپل سیال د دویم راوند په جریان کې په فنی ضربه مات کړه او د سیالۍ ګټونکی شو. دغه مبارزه د وحید الله نژند او د هغه د تاجکستاني سیال ترمنځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د اوکتاګون دغه مبارزه د وحید الله نژند او د هغه د تاجکستاني سیال ترمنځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د اوکتاګون سازمان تر چتر لاندې ترسره شوې ده.
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره دا مطلب واوریدل شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به نن تیز بارانونه وي او د دې بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. خوبل پلاو بیا د تودوخې درجې خلک بدن کړي دي او د برېښنا کمښت نه شکایت کوي.
د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
وړاندې به په دې سره جزئیات واورئ چې د خلکو ستونزې څه دي او د طالبانو حکومت ورته څومره رسیدګي کړې. سیلاب ځپل ته به هم تم شو، میدان وردګ ته به وشو، هلته به په دغه سیلاب ځپلو وضعیت تر سره شریک کړو. له دې سربیره به راسره دا واورئ چې پکتیا ته له پاکستانه راکډوال شوي کډوال شکایت کوي چې مرستې ورسره نه دي شوې.
خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نو له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو موسسو څخه کومه مرسته کیږي.
له ایران نه دا راستنه شو کډوال وضعیت به هم تم شو. نور مطالب هم شته ملتیا هم غواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری دی. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د لوګر په لوګر او همدارنګه میدان وردګ ولایتونو کې د بارانونو له کبله خلکو ته زیانونه اوښتو دي. خو په پیل کې به ورشو په دې اړه به راپور واورو چې محرم نږدې شوی دی او خلک شکایت کوي چې دوی لپاره امکانات نشته ده.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې اووه ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جماعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سنبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې یوې اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
طالبان په ما هشدار دادن کې نوهای که د تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوهې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې یوې اوسېدونکې هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل یې باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
در مراسم و در منظور پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګېدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نوحو غږ باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جوماتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جوماتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوین.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو تر څنګ محدودیتونه کم کړي تر څو په خبره یې وکړی سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دي او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له څو زرو زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جماعتونو، تکیخانو او سقاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څانګې لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د تېرې شپې سیلابونو ډېر مالي زیانونه ورړولې دي. د دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې هم بندې شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکی پادشاهوی د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب له امله زیانمن شوی. دوی په دای مرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیزې ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ تر څنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظر خېلو کې دی سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیزې ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې څپه جګی کی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان جنوب، جنوب ختیځ او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 45 درجې پورته تودوخې تجربه کوي. ارزو نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت له امله نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکی او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکې خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وینم.
دا کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډېره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د پلونو پرچاوي له وجې نو په خارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړي. د غیداری د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر درېیمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړه شي. اف ای او خبرداری ورکړی چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو میرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تازه ویلي چې په 13 میاشت کې د سینه بغل له 9000 ډېرې، د شری له 12000 ډېرې، نږدې 1000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنو شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې پیغمجنې پیښه کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د 10 سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوي، 3 سیلانیان جمدی رويسته شوي او د 2 تنانو لټون روان دی. په دغه پیښه ځایي اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکې کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر 1 ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیر ول. د سوات په منګوره بایپاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ځلې انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرستې نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي. د منګوري بایپاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وجونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلی، په الله مې د قسمې کې ما سهار چای څکلی. زه راغلم دې احتجاج له جدې سیند ته ګورم، د دې نه هغه کړي کې او هغه اصلي کې راځي، د هغې وجه دره زه رسېدلم. خو زه د الله په کړونه اچارم، ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وی چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو را لیساس بس زاته د دادم هغه دومره کړی کې وستې دي چرته اسمانه پورې هغه تللی دي. هغه کړی کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغه نه دي بچ کړی او ټول خلک چې هغه په موج مستیانو کې اودو 15 شپږ تنه د ریسک راغلی او ورډیانو کې رالو خپل بوټان ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ سره هم نه.
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دورو کړه او وروسته خبري اعلان ته وویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تحصیلي بابوزی د تحصیلي خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکۍ څخه لرکړی چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 1500 روپۍ مالی مرستې ورکوي دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په روسي اونۍ کې له ایران نه له 8000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي دغه سازمان په اکسپانه په راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډېرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له هېواده ویستل شوي دي نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل اکسپان خپور کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هېواده 8300 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمېر کې 55% له دې هېواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 46% کورنۍ دي په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دیر په پرتله چې له شپږ تر 2000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بې اسناده دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 12% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي دغه سازمان د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو اوبو سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تېرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هېواد ته تللي ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هېواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ سره مرسته هم نه شوي طبي مرسته مونږ سره هم نه شوي مونږ د ډېر مشکلات سره مخي نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډېر بد وضعیت کوي ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بېروزګارۍ سره مخ دی
پولیسو
وایي په ایران کې پولیسو ونیولو او افغانستان ته یې رپورټ کړو هرات ته په رارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې نه حکومت مرسته وکړه نه یونیسیار او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو نه کار لرو نه روزګار له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې 100,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسېدنه وشي افغانستان ته د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه خزانه کې ویلي چې روان کال یو میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنې دنیا افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې دیو انتیک پلورونکي په غږ پیلېږي، ورپسې هم اساسي پیغامونه اورو.
مشکل اس مصارف خراب لري کده نه میتونیم دین شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکی و. د چوین غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په اوومه نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 609 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروی، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونو راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
تاسو لا پیغامونو
محمد علام افغان ما د کندوز د ګلتیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی، هیڅ کومک ندی را سره سوی او نه کوم مستی ول راغلی دي. په موږ باندې پښتنه وکي واځي د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساهو خلکو ته نه ورځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه راغلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوي یو، خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي ټوکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زموږ سره کیدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د آزادی میلمه.
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه. سلامونه شیبه ښه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستی؟ په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلکه نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب په ټي وي په هنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کاله وظیفه درلود او دغه په څنګ کې مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وګړي زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته، سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار په سیاست کې پات سلو خو غوالې تر خوالې په زیات سره، البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې کوم
غته به راشو چې دا خو غوالې په څه کې وو تر خوالې په څه کې وو، لیکن کله چې دا لاس کار له تبه لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچیر مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ایریږي، خو د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب په کوټه کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مونږ نه درلود، دومره مطالعه مونږ زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې ده مسلک نه وو تو مطالعه مدلو د سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مخکم دل هو سم درو خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته وو زده کړي وو یا اندازي پوری کې دي چې مونږ هر څه یو خو بیا هو بختاره وزم کله چې خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعه ته ادامه وکم. زما تشویق او ټول زوراره ته داده چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لا کلری کملری پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نيسي.
ورسل دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعیت هم دغه سیده خپل وسیما سلوونه در ځاګی په حالت کې ده او دغه دې په څنګ کې آمادګی لرل لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم، او زه دغه امام مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کېږي د مسلک لري هم پاتې شئ بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او که چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې اپ دې تکول دې سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوږوالی او تریخوالی او تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم. هدف دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظري کې ما مطالعه کړې وي، خو په عمل عمل کار کې دا نوي سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملي وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي، نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ یې احساسو که چېرې مونږ خپل مسلک نه لري سوی، نو بنا مونږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه به لرې نه و پاتې، او مونږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب، کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب، واقعا البته زه په هغه وخت کې دولسم سم نه چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته و، نو هلته زما مور البته الله دې مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخښي، نو زه چې ډېر وړوکی وم درې کلن ما پلار لاسه ورکړی، نو زما مور زخت علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم، نو د هغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ، نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر زیات خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره ستا، کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکل زیاله وم، او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې د هغه مشکل ته زه رسېدی وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا هم دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یعنې په ځای وه.
تاسو صدیق صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب، کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار او استاد او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول لکه څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ، هغه وخت زه ترې کړنو چې پلار مولا صاحب کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته، نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا لیسنه ز فارغ شوم په 1970 کال کې. البته په 1970 کال کې چې فارغ شوم دغه پروسه بیا کانکور ته مې راځي امتحان ورکې، نو په هغه وخت کې 1970 کې بیا کانکور بیا دلته تب ته کامیاب شوم. دغه وروسته په 2001 کې د تب د کابل تب نه فارغ شوم، البته تب فارغ تا وو کال وی بیا دغه وروسته بیا 15 کال په شفارن کار کې په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات او سونی مشکلات یې کړې زخت ډیر.
څه مشکلات وو بخښه؟ یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ.
بله، زخت یو خدا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه درجه یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي. بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته یمون مشر ورود لاس کرن وو، یعنی مون ترهم ما باغان کورو دانه کوی مون سره زخت ډیر همکاري درلود، خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلود، فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګ کې چې کله مون تعلیم کوله مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله، یا ماشومان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه به پرېښی وو، خو زمونږ مور د کور ودانۍ او د نورو مرګانو میندو سره زمونږ مشر ورور او نور دوستان، نو بنا مونږ پرېنښودو چې مکتب پرېږدو، خو همدا وو چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخته قالین بافي کوله. زه په خپله ومه ورونه مې وو خویندې مې وو، هماغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیب کوله، او له خپله هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښئ، قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانانو طبعا کارخانې وي شرکتونو اکثر افغان خلک خپل کورونه کې به قارین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به د قارین زده کوله الله تعالی هغه مونږ همسایګانو مونږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قارین بافي زده کړی الله تعالی هله کې مکتب همصنفی هم و ما دا مکتب همصنفی هم و د دې په څنګ کې هغوی به قارین نمټ شروع کړی وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قارین بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قارین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانان ته یو ښه شکاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قارین بافي مې کوله هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم خو بیا هم اټک پلا اټک چې ورته وایي دا ډېر لري ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قارین تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجار نه یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چکله ورکول او زه کمیشن پکې راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما پخپل مبدل خور او خورونه خویندې ورونه به م کول کوه یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف مې دې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړکي تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅ کله باید مایوس ونه واوسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره اوبو کې فولاد ترې جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک به تیر کړي کومه غیر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم دغه رسیدګي وکولای شو نه یوازې پر ټول ورونم دغه سي فایل دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا ما غوښتل ټول ته دا بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نوسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تک کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی هم په تک کې هم هم حاصل د تب وم هم ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپله مور سره مصروف وم یعنې وړوکی تجارت مې په پانتون کې هم درلود
لیکن شریقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کوله بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت سړی اولویت ورکوي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته وو نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډېر وو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت وو یعنی اوس امیدواري او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډېر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې موږ دته اوس اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځم موافق هم ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خپ یاده چې شپږم سن کې زوم په هغه دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کوله یعنی ډېر سخت ژوند و
شریقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو له خپل تجربې راته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بینام زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې او خرابې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم د خلکو ډېری خبري او کچېره دوباره فرصت آمده ست وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی شو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نسی او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد سي.
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه ماضي ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه؟ دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب، د تاسو سره بیخي تاسو خبره سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی که دا چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم، خو زه چې څومره چې معلومات تاسو لرئ موږ هم ولس لري اکثرا یونی، البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه ما مثبت یا ما منفي ټکي وي، زه په خپله وسله بیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه زموږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پېژني معتاز پولي پېژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې کوم باندې تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره کړی چې موقف وکړ به خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې اوسېده هغوی سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولس د خاص د کډونو مداده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید داسې ښه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست، بینان د کور مشري چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر لو کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکي ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوب احساس حب الوطن لري احساس د وطن دوستي لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم موږ فکر روانې، زه فکر کوم دا به دغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پوهېږې چې مشکل لري تور پسې ولې منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي، هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شې چې یو ښه مشر ځان ته انتخاب کړې. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو، زنده باد مرد آباد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب، که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې د هغه وخت راته قصه یې وکړئ؟
جناب شیبر صاحب، بله جالب خاطرې خو موږ زخته ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په پوهنتون جوړېده، یعنی په دې کې موږ داسې عزیزان یو موږ او دوست وو چې بهغه ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پېژني، ما ته راغی راته وویل چې دغه په کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو دخته مو. نو ما ته راغی وایي 300 اجرب مځکه درکوو راځه چې موته سل اجرب دما 200 اجرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې، بالاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په پل عالم کې چېرته ما ورته چې زه د پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېرې ښه او ښه خاطره ده.
وبخښئ، تاسو څه فکر کوئ د هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده دریس او جره مزکه خلق د مزکه د دپانتور مزکه خلق تاس کړو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړو چې د مزکه د پانتون چې دا دریس او جره به مونږ تاسو اندر کوو صدیق تیم 200 جره به تا صدیق سل جره به تا راځه د پانتونی آلته 20 آشنپور تل ته غاځه 20 ښه نو بل اخر یو غوخته چې غاځه ته د پانتون وی سي آلته غوخته چې اوسه مزکه آلته د خلکو نه مزکه شاو پانتون چې کړه تطبیقی کې د غاشه خو مزکه قیمت جګیږي آلتم دا غوخته چې دا مزکه آلتم خپل تجارت کې او مرکز کې هم یو سل جره مزکه ترلاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زبډیر بیغیرت وسم او هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم په وځ زور باندې د والي ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم میږي 300 جره مزکه بلا اخر ام دا بیا غاصبین ډیر جات کوشش نه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دا ام دا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزکه غصب کړي بیا هم مو کولای چې د دې د غصب مخنیوي وکړو دا مال پر ډیر غصب تاریخ دا غت افتخار ده اکثر اند لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما سمره زحمت ویسته زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په دا باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی خلک اوس موقف کې نه یو وطن کې نه یو چې حد اقل داسې یو تریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د نه اولاد مې نه ده پریښی او زه په دا باندې ویاړم دا لپاره ما دا یما لپاره ډېر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو پخوانی ژوند ته بیرته ستون شم د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لیدلې په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي.
او هغه موږ هم صنفي چې کله ز په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوټه برات مې هغه سي اډيوالي او روري په ما نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوکم سره دلو تسیب هم سره دلو په ما غمینه بم
دا می تردی پوری در تاسو ده خبره کوله چې په دې تیر رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاسي او نه پوهیږي چیرته دي او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فلحال کې کله چې موقف کې وم اکثره نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنې کوله کله به موږ وخته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته یعنی ما زیات کوه سنفیان ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو رام که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نسم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یاده ما وړکی تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما سره مکتب یاده مکتب وګوي ته باید درستګي وکولای سم خو داغه نه لوسه کړی چې د افغانستان او تونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کې زه په دې ډیر ستل لپاره زوړېږم زخت دې چې زه په دې حالت کې هم چاته زخت خپل مشکل نه سیمه علاوه نو په دې ډیر خپه کېږم کای زما په واسه د تاوان او مشکل وای هم کای زما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیز نه مو کني پیز نه باید غو سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې چې باور وکړ جناب شیبر سره زخت دې زوړېږم زخت دې او کله کله دومره زوریږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا چوي چې اقتصادي عکسونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري ان ته په ور خدای کا چې کله کله ما او خې دغه سر روانې او د څه ګورم او زور ته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسائل د سیګار مسجد را ته کې جوړی تر وای په دې باندې زړه ډیر زوري کوم زخت ډیر زوري
صدیقي صاحب د مرکه او د خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي، فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړی مو پی روان شوی او کنه طب ته مو ادامه ورکړی وي؟
جناب شیبر صاحب، یعنی وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره دل وکړه، او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای، ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې جووس لري باید ډیر قوي کوی سره به کومه کوله او وی ته بن رسیدګي کوله. نو که چیرې زه واقعا تب نه وز فارغ سوای وای، نو ما به ترجیح پر کوله چې خپل مسله کې به کار کوله. دا مالا ولې در پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات نه لري، او د دې پسند کې نس یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تنسی کوي چې واقعا غیتاز لري هغه ایتا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ولس چې کوم غوښتل لري ان هغه عملي کول ډیر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کې یا به ته ترکیږي او یا د دې پسند کې تاله پرې به مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار نوش کوي. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای، ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پانتون موضوع ده، د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زنه وای، نو دغه د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات جانو بیا خاص تماسین
لوتاره. اولته کچرتہ امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وای.
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای، او دې په څنګه دا پرول نه پانتون نه تدبیق کېدل لپاره چې هغه ساه دې نه امن وو. هغه موږ دوس چې خدای غوت هغه ته ہدایت ورکړي هغه پاغه کې دې چې ماغه غوري هغه ته زو دا وای مې کې ودا شکر وباسه کې چیري اوس تک په احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم.
شریف صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
تاسو نه مننه، دا اوریدونکو نه مننه، ډیر مننه. خیر اوسئ.
ديګار دایو کنه.